السلام علیکم په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې د ازادي راډیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خپرونه پیل سوه. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا دیرشمه د جون میاشتې شلمه. د یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو امنیه قومندانی وایي تیر ماښام په کابل کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي. د دې قومندانی ویان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلی چې په یوه کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تېره شنبه د کابل په کارتې پروان کې د سیکانو پر ګوردواره ډله ییزه حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي وو. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا زهیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتي موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي.
این سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
د مولانا زهیر په خبره مسکو ته د طالبانو د هیئت د سفر هدف د تجارتی اړیکو او ترانزیت پیاوړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لس میاشتې تیرې سوې، خو د نړۍ یوه هیواد هم سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډله ییزې استعفا وکړې. د دوی له ډلې ځینو یې ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي، چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر بیا چټک سوی دی. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غلادانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلجاتو چې اندازه یې تر 30 میلیونو ټنو زیاته شول سوې، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمېدو اندیشنې ولاړې کړې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعت خبرونه په راپورونو کې اوري. د بریتانیا حکومت ویلي د هیڅ هغه چا ملاتړ نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې سیاسي بدلون راولي. کابل کې ځینو سیکانو او هندوانو ویلي چې د هندوستان د آنلاین ویزو فورمې ترلاسه کړې. د ازبکستان یوه چارواکي را روانې میاشت د تاشکند په کوربهتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. په خیبر ضلع کې ځایي اوسېدونکي وایي چې په وروستیو کې د دوی کاروبار اغېزمن سوی.
په سورلۍ چې ډېره شي نو انشاءالله بیا به ګزارار سړی وشي. دوکانداران خپه دي، مزدوران خپه دي، لاسګاډو والا خپه دي.
د کندهار هوایی ډګر 15 کارکوونکو په ډلیز ډول استعفا وکړه.
معاشات را تر نه کړل، نو بیا موږ د کور د مشکلات در په کولو لپاره ځکه موږ سختونه غواړي کور موږ مجبور سلو چې 15 نفر پر وځای وظیفه پرېږدو.
کندوز کې کروندګر وایي هندوانو یو ښه حاصلات ورکړي خو سم بازار ورته نه لري.
خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې چې د 2000 کور د نشي وړی هر څه خپل خرچه نه پوره کوي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوځ وایي روسي خپل زیات تمرکز د سیوردونیتسک او بخمود پر نیولو راټول کړي.
د اوکراین دفاع وزارت مانی چې روسیې په سیمه کې نظري بریاوې ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والی سرحدي هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیبردنیتسک نیولی ناسمه ده.
د خپرونې دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. د بریتانیا حکومت ویلي د افغان اتباعو په ګډون د هیڅ ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي لاري په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په دغه حکې د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شار تر زیاته کړي چې خونړي بریدونه او تاوتریخوالي نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې. د طالبانو حکومت د بریتانیا د دې دریځ هرکلی کړی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بریتانیا ویلی د افغان ادباو په شمول د هیڅ هغه کس ملاتړ نه کوي چې غواړي د جنگونو لاره سیاسي بدلون راولي او نه د بریتانیا په خاوره کې دننه د افغانستان لپاره دغه سو پلانونو او هڅو د ترتیب اجازه ورکوي. په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د بریتانیا د شارج دافیر هوګو شار تر په حواله دا بیان پرون ناوخته د بریتانیا حکومت په خپل رسمي وبپاڼه خپور کړه. د بیان په دوه لاندنیو برخو کې راغلي چې هر ډول تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې او دا چې بریتانیا د هر ډول ترهګریز برید په خلاف افدا. د شارج دافیر شارتر په حواله زیاته شوې د سولې او ثبات د ټینګښت د افغانانو د اړتیا وړ بشري ملاتړ د ورسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو د هواري لپاره د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملی تعامل پرته بل بدیل نشته. شارج دافیر ویلي دا هغه څه دي چې موږ یې ترسره کوو. د بریتانیا د حکومت لدی دریزه طالبانو تود هرکلی کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد د هغه دریز هرکلی کوي چې د افغان حکومت د وسوال مخالفت ناتړ نه کوي او له اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
د بریتانیا د شارج دافیر په حواله په بیان کې کڅ هم د کومې ترهګري او مخالفي وسلوالې ډلې یادونه نه ده شوې، خو دا څو وروستۍ ورځې افغانستان د څو خونړیو بریدونو شاهد دی. تر ټولو وروستۍ یوه حمله په کابل کې د سیکانو په ګوردوارې و چې داعش یې مسؤلیت واخیست. تر دې ورهاخوا د طالبانو په ضد ګڼې مخالفې ډلې هم راپورته شوې چې لوی هغه د مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ ملي تحریک او د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ده. د مقاومت د ملي جبهې وسلوال اکثر د پنجشیر او بغلان په غرنیو او لرو پرتو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنگیږي. د خپلواکۍ ملي تحریک او د ازادۍ جبهه بیا د شمالي ولایتونو ترڅنګ په ګڼو نورو مرکزي او جنوبي سیمو کې هم په طالب چارواکو او ځواکونو باندې د بریدونو مسؤلیت مني. د راپورونو له مخې د طالبانو پر ضد په اکثرو مخالفو جبهو کې د تیر جمهوري نظام ګڼ پوځیان حضور لري.
ازادي راډیو ته واجیست. د کابل د کرتي پروان د ګوردواري مسؤل ګورنام سنگ تاییدوي چې دوی ته د هند ویزو یو اطلاعیا ورسېدلې ده. د هند حکومت وړ مورز افغان سیکانو او هندوانو ته بیړنۍ ویزې منظور کړې. ګورنام سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اکثرو سیکانو کورنۍ او بچیان هند ته کډه شوي او کم شمېر یې دلته د کاروبار لپاره پاتې دي. له صفی الله ستانکزي سره په مرکه کې ګورنام سنگ زیاتوي چې له وطنه وتل ورته ګران تمامېږي.
وایلی دی موږ ویزی وو سپلای نه دی کړی. دا خو پنځه میاشتې شپږ میاشتې کېږي چې موږ ویزی اپلای کړی وو. زیاتر خلکو کورو په انډیا کې ده، دلته مسافر لري، کوشنیانې په انډیا کې دي نه. دا سړی هم کې پروت بړ شوی دی په شادت باندې رسی، دا د کوشنیانې ټول په انډیا کې وو، دلته نه وو فامیل. داسې دی غوندې تیس پنځوس کسان دلته لرو چې ټولې فامیل په انډیا کې دي، دلته یو لقمه ډوډۍ یو گزاره دپاره دلته راغلی دي. او دوی خلک ویزې کې راغلی دي، صادر کړي دي. او دوی مجرد خلک دي، امکان لري چې ویزې ولېږي ورته، ولې چې هلته ټولې کوشنیانې ټولې زاړې چې زموږ په لاس مسافر دادا کې یو زخمي هم ده، هم مالکانې په انډیا کې ده، دا کې یو مړ شو هم په انډیا کې ده.
تماس نیولی، ارتباط برقرار کړی چې دغه د موږ تاسو ته ویزې درکو او له افغانستان مو باسو که څنګه؟ واقعا هم تاسو ته ویزې راشي غواړی له افغانستان ووځئ، همدغه مو وروستی تصمیم دی نو؟
افغانستان خو څوکم نه وځي، ولکه خپل وطن ده، تاسو خپل پوهېږي که خپل وطن کشمیر ده. خو وایي د دینه کې د بعضې کوشنیان هلته دي، هلکان هلته دي، فلانه ګولان هم شي، خو یو دوه میاشت درې میاشت سره ځي، بېرته راځي. اول خو نه ځي کې ورشي، خو مجبور ده کې بېرته راشي. دلته زموږ جایدادونه دي، موږ کورونه دي، موږ درمسالونه دي، بس موږ کله پرېږدو؟
طالبان حکومت له تاسو سره همکاري کړې ده په دې ارتباط باندې دغه دې وروستۍ پېښې، او فکر کوي چې دوی به د تاسو امنیت ونیولی شي که څنګه؟
نیولی دي، زموږ امنیت ډېر نیولې دي، هم ډېر همکاري موږ سره کړې دي. دلته پرون واکومي شي وي، یا خپلې وي، یا قومانداني وو، د ټولو ارګانونه موږ سره ډېره کومک کړې دي پرون.
د کابل د کرتی پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ ول ازادي رادیو سره په خبرو کې تیر شنبه پر دې ګردواره په حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او و تنه نور ټپیان سوي دي. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف د طالبانو حکومت له چارواکو سره کتنه کی را روان میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. طالب چارواکو له کامیلوف سره په کتنه کې د هغو پروژو پر بشپړېدو ټینګار وکړ چې تر اوسه نیمګړې پاتې دي. نور له صفي الله ستانکزین اوري.
د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف وایي د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د نوي باب په پیلېدو سره د افغانستان د اقتصادي سیستم د بیا رغونې او پیاوړتیا په برخه کې ګډو خبرو ته لار هواره شوې. نوموړي د یکشنبې په ورځ په اقتصادي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې وویل تاشکند به د جولای په میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال اقتصادي او سیاسي کنفرانس کوربه وي. هغه زیاته کړه په دې کانفرنس کې طالبانو ته هم بلنه ورکوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د کومو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي به په دې غونډه کې ګډون کوي او مشخصه نه په اجنډا کې څه دي. د کامیلوف سره په کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر په افغانستان کې د دغه هیواد د نیمه پایو پروژو په بشپړېدو ټینګار وکړ. هغه هیله څرګنده کړه چې د ترمیز مزار شریف، کابل پېښور، اوسپنې پټلۍ او همدارنګه د برېښنا بند او ملکي هوایي چلند د پروژو کار ژر تر ژر پیل شي. عبدالعزیز کامیلوف له ملا برادر سره تر لیدو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره وکتل. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وایي
په ناسته کې د افغانستان ازبکستان په دوه اړخیزو اړیکو اوسنی وضعیت د ترانزیت پر تقوی او تجارت خبرې وشوې. ښاغلی عبدالعزیز کامیلوف د افغانستان امنیت د خپل هیواد له امنیت سره تړلی وباله او زیاته یې کړه چې د دوه اړخیز تجارت او ښه ترانزیت لپاره باید یو له بل سره نږدې کار وکړو.
که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ګڼ بهرني او لویدیز چارواکي له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفرونه کوي. ازبکستان داسې وخت خپل لوړ پوړی پلاوی کابل ته استولی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې د پولو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې وې او یو وار یې د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه هم وکړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وکړي. دغه کارکونکو وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤلان د دې هوایي ډګر د کارکونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمیر کم دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر 15 کارکونکو د معاشاتو د نه ورکړي په غبرګون کې له خپلو دندو ډله ییزې استعفا کړې. مختار احمد چې د تیرو 4 راهیسې د کندهار په هوایي ډګر کې کار کوي، د تیرو 8 راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. د هغه په خبره 200 ځله په کندهار کې له محلي چارواکو خپل د معاش غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه اورېده، ځکه نو اړ شول چې خپلې دندې پرېږدي.
یو شرکت زموږ د معاش د راکولو ژمنه راسره وکړه، تقریبا 15 کېږي هغوی هم را نه کړل ماش. وروسته بیا د ترانسپورت وزارت چې موږ په هغه پورې مربوط شولو، نو د هغو تقریبا 3 وو اضافه 4 هغوی معاشات راته را نه کړل. نو بیا موږ د کور د مشکلات د راپه کولو دپاره، ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور، موږ مجبور شولو چې 15 نفره پر یوه ځای وظیفه پرېږدو.
دغه کارکونکي وایي کورنۍ ورڅخه نفقه غواړي، او که یې همداسې بې معاشه کار ته ادامه ورکړې وای نو اولادونه او کورنۍ به نور هم له ستونزو سره مخ شوي وای. بلخوا د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي په کندهار هوایي ډګر کې ټولې چارې په عادي ډول مخته روانې دي او هیڅ ډول کاري نیمګړتیا نشته. د دې وزارت بیان امام الدین احمدي په ډله ییز ډول د کارکونکو استعفا نه مني، خو وایي یو شمېر هغه کارکونکي چې د صفایي او په یو شمېر نورو برخو کې کار کاوه قراردادونه ختم شوي دي
نو دغه تقریبا 15 تنه کارکون کی دي چې هغه هم د صفکران او ادي کارکون کی دي تخنیکی برخه کې ټول خپل کارکون کی خپل ځایونه دي کوم ځای کې چې کارمندان د ضرورت او وزارت په تشکیل کې شته دي
ل کندهار هوایي ډګر هر ورځ کابل تالوتنې کیږي ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ ل کندهار هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو لومړنی پرواز هم ترسره شي خلک وایي پرې وځای د ډیرو کارکونکو کار پرېښودل د دولتي ادارو لپاره ښه خبر نه دی ځکه چې په کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي د خلکو په خبره حکومت باید خپل د کارکونکو معاشاتو ته لومړیتوب ورکړي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای شي او سم یو نړیواله مسأله د اوکراین پوځ وای روسي ځواکونو خپل ډیره حادثه د سیبریدونیسک او بخموت پر نیولو متمرکز کړي روسي ادعا کړي چې د اوکراین په ختیځ کې یو شهر نیولې خو اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړې ده بل خو د ناتو سرمنشي خبرداري ورکړي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي خو په کار ده چې د اوکراین پوره ملاتړ وسی د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله نور تفصيل لسته پیولا ستنګزینه
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیزوال په وینا روسي ځواکونو خپل ډیری حادثه پر سیبردونیتسک او باخموت متمرکز کړي دي د پوځي ادارې یک شنبه ویلي روسیا هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي لدی څرګندونو څو ساعته وروسته د روسیې د تاس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله وویل روسي ځواکونو د سیبردونیتسک په جنوب ختیځ کې د یو ښار کنټرول نیولې د اوکراین دفاع وزارت مانی چې روسیې په سیمه کې نسبی بریاوي ترلاسه کړي خو د لوهانسک پوځي والی سرهی هدای د اوکراین په ټلویزیون کې ویل د روسانو هغه ادعا چې سیبردنیتس کې نیواله ناسمه ده هغه زیاته کړي روسان د ښار زیاتره برخه کنټرولوي خو ټول ښار نه هغه زیاته کړه جګړې له ښار د خلکو د ایستلو بهیر ناشونی کړي اخوا د برېټانیا د دفاع وزارت ویلي د برېټانیا د استخباراتي سرچینو وروستي معلومات وایي چې په دې وروستیو کې د سیبردنیتسک په لومړۍ کرخه کې لږ بدلونونه راغلي چیرې چې روسي ځواکونه تمه لري د اوکراین مدافعین محاصره کړي اخوا د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ بیا خبرداري ورکړی چې اوکراین کې جګړه خای کلونه دوام وکړي هغه اوکراین سره د تسلیحاتي مرستو غوښتنه وکړه او ویل که څه هم د پوځي مرستو انرژي او خوراکي توکو په ګډون مرستې بګرانی وي خو باید له اوکراین سره د مرستې دوام ولري د اوکراین جګړه څلورم میاشت کې دا او تر اوسه د زرګونه کسانو په مرګ ژوبلي سربیره څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو او سم په خبر پښتونخوا کې د ځای وسیدونکو پر سنځو راپور په خیبر زول کې ځای وسیدونکو وایي په ورستوي کې د دوی کاروبار اغیزمن شوی دوی وایي چې پر تورخم دروازه د سختیو له زیاتېدو وروسته د دوی روزګار ورسره ولاړ شوی دی تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې
د خیبر زلی اوسیدونکو وای د تورخم په دروازه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وړه کچا کاروبار کاوه افغان وګړو سره به سامانونه وړل راوړل او ځنې کسانو به په ټکسي ګاډو کې پیښور ته وړل خو اوس چې په تورخم کې سختي جوړه شوې نو د دوی روزګارونه ورسره ولاړ دي دوی وای د محل د پاسپورت او ویزې پرته افغان وګړي نشي کولای چې په تورخم دروازه تګ راته ګوکړي نو د سره د ځای خلکو روزګارونه ختم شول په تورخم کې د مختلفو روزګارونو سره تعلق لرونکي ځنې ځای وګړي مشال ریډیو ثوای
مانو حضرت جان د لنډی کوتل خیبر ایجنسی نه خبرې کوم ګنده غوټه څوک نه را پرېګ دی لاندې په ګیټ باندې د دې علاقې خلک به ډیر کوزیده ګنده غوټه ته نو هغه مخه به موږ تجارت به ګنده غوټه به ځان سره کیسته مطلب صابون شولیا داس شنه چای شولیا ته شو کنه مت او شیمپو شو صابون شو چاکلیټ وغیرہ وغیرہ دغه شینه بیراوډ نو دلته به خرڅاول بل دکاندارانو باندې نو مطلب هغه بم بچول کار جوړو پوه شی بو 800 روپے باغو غټل مطلب مونږ به وېوډ او بیرته به واپس راوډ نو مونږ تبم مطلب ماخام له پله دیاړی کرا وتل و
دین محمد دغه ټیکسی دی را سره تورخم تیل ګران دی او بالکل وارن کراته او گیټ سخت ہے اس ور لیش تھا او پاسپورٹ ویزا پاسپورٹ ختم نشی بس دغه کار مشکل دی را تھا
بس ور لیش ډیر شین
نو ان شاء الله بیا به گزارار سړی وشي. دکانداران خپدي، مزدوران خپدي، لاسګاړو ولا خپدي.
همدارنګ افغان وګړي وای په تورخم تګ راته کې ورته ډیر مشکلات او ناروغان هم څو څو ساته په کتارونو کې انتظار وباسي او بیا پاکستان ته وړي.
نم مناسب ده برپا چنو لساره کې بس مشکلات زید دي را بس مشکل دي تمره وخه غمر زید دا مور ده سن دراغلی ډاکټر ته د پاس هسپتال دراغلی او چې بس نرمي شي خلکو سہولت شي او پاسپورت ویزا باندې نو بس ډیر سخت نو بس غریب سړی وس کار نه ده نو
د جون په 19 نیټه په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دغه سختي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې جوړه شوې او د پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه نشي ورکولی چې په دې پوله تګ راتګ وکړه او یا هم پرې بغیر د محصوله تجارتي مالونه وړي راوړي.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې یو وار بیا د کلدارو او تومانو کارونه زیاته سوې ده. سوداګر وایي که څه هم د دې ستونزې د حل لپاره یې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړې خو هغوی په دې مسأله کې جدیت نه ښیي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې دوکانداران او سوداګر وایي د افغانیو ځای کلدارو او تومان نیولی او تر ډیره راکړه ورکړه په همدې اثارو کیږي. په سرحدي ولایتونو کې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي اغیز، د افغانیو نوټونو کموالی او د اړوندو ادارو لخوا دې مسلې ته نه پاملرنه لامل شوې چې په دې ولایتونو کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ډیره شي. حبیب الرحمن رحیمی چې د کندهار په ښار کې د موبایلو پلورنځی لري وایي په دې ولایت کې اوس د کلدارو کارونه ډیره شوې او دوی چې مشتریانو ته خپل دوکې په افغانیو هم بیا کوي هغوی کلداری ورکوي.
ټول خلک چې وینې ګرد کلداری راوړي کاروبار ډېر په کلدارو دی نو دا ځکه چې کلداری اوچته چې خلک ګرد کلداری راباسي نو شام پرانیسي. اوس ډېر خلک چې ګرد کلداری راوړي دا شی چې موږ په افغانیو ته قیامت کې خو بیا هم دی کلداری راکوي کلداری څو درکم.
په نیمروز کې بیا د افغانیو په ځای تومان کارول کېږي. د دې ولایت اوسیدونکي محمد یوز محمدي ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره ګډه پوله ایران ته د دې ولایت اوسیدونکو ډېر تګ راتګ، سوداګری او د نیمروز په بازارونو کې د افغانۍ نوټونو کموالی لامل شوی چې د دې ولایت اوسیدونکو د افغانۍ په ځای تومان وکاروي.
دلته افغانۍ په ډیر کم حساب پیدا کیږي، یعنی موږ افغانۍ ډیر نه لرو، دلته بیخي لږ مېده پیسې، هغه پیسې چې ډیر پرسود شوی خراب شوی وي چې د چلش وړ نه وي. خو د ایران پیسې بیا برعکس داسې ده چې کله زړه هم سي ایران کې اخیستل کېږي هلته د چلش وړ وي.
د افغانستان په ختیځ کې که څه هم د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانیو د ترویج لپاره سیمه ییزو چارواکو ډېرې هلې ځلې وکړې خو اوس هم کلدار پکې چلیږي. په ننګرهار کې د سوداګرو او اصنافو ټولنې مشر عزیز رحمان عرب ازادي راډیو ته وویل چې په ختیځ کې راکړه ورکړه تر ډېره په افغانیو کېږي خو په سرحدي ولسوالیو کې لا هم د افغانیو په ځای کلدار کارول کېږي.
د مشرقي سطح باندې اکثر فروشات په افغانۍ کېږي او سرحدی ولسوالی کې بیا دا سن مشکلات شته. هلته کلدار افغانۍ دواړه چلیږي خو فیصدی د کلدار په ولسوالیو کې زیات دی، لکه د تورخم مومندری ولسوالی دی او شینوار لوی ولسوالی دی. دغه سیاحو کې اکثر شیانو په کلدار خرڅیږي، که ګاډي دي او که هغه نور اقلام اجناس دي.
ښاغلی عرب وایي په دې اړه دوی د طالبانو د حکومت له اوسنیو چارواکو سره هم خبرې کړې خو هغوی په دې مسله کې جدیت نه دی ښودلی. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک مسؤولانو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په هیواد کې د افغانیو د ترویج لپاره کار کوي، خو دا چې تازه په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د مخنیوي او د افغانیو د ترویج لپاره څه پلانونه لري په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په مهال د افغانستان په بازارونو کې په کالدارو او تومان د راکړې ورکړې د مخنیوي او د افغانیو د ترویج په موخه د ټولنیزو رسنیو ډېر شمېر کارونکو هم کمپاینونه کړي وو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر وایي سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په بازار کې سوداګر هندوانې ورڅخه په نیمه بیه اخلي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو زراعتي محصولاتو ته مارکیټ پیدا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. څلوېښت کلن ګل خان چې ځان د کندز د علي آباد ولسوالۍ کروندګر معرفي کوي، هغه وایي سږ کال یې په 15 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې او ډېر لګښت یې هم پرې کړی، خو د مارکیټ له نشتوالي شکایت کوي.
هندوانه ښه ده، بیا نه لري هېڅ شی. کوټوله موږ ته ډېر جوګ شروع وکړه. خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې چې دی 2000 کور ده نشي وړی، هر څه خپله خرچه نه پوره کوي. وړلوګله کندوز غرق غرق دی، په دراول جنګونو خرابه کوي. اوس دی
د کندز د دشترشي ولسوالۍ یو کروندګر احمد جاوید لګیا د خپلې کروندې هندواڼې راټولوي. خدای وایي په بازار کې سوداګر هندواڼې ترې په نیمه بیه غواړي.
خپله هندوانه بوجه کوټه م اخیسته ده، 1000 روپۍ تور کړه ډیپی دا اوس یې خرڅو من په 40 روپۍ 50 روپۍ پیدا پچیس کې تیل دی. تیل خپل موټر مې در اوړم، اوس تیل نه پوره کوي. دوانه پریمانه ده، خو چې څوک یې نه اخلي په چا خرڅه.
دې ولایت کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي ترڅو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر څلوېښت کلن نظیف الله ازادي راډیو ته وویل
کله چې زموږ زراعتي محصولات ورسیږي بیا په ښه قیمت نه پلورل کیږي، ځکه کوټ او کرنیز درمل لوړ سوي دي او د ځمکې اړولو پر مهال تراکتور هم ډېرې پیسې اخلي. نو اوس دا ټیټ نرخونه زموږ کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو کروندګر میاګل هم ورته خبره کوي.
موږ نه خو دولت خرید کوو که نه څو خرید وکړي، باید طالبان موږ نه خرید وکړي. هندوانه واخلي قرارداد پیدا کړي چې موږ وروره یو څه پیدا کړو، موږ ډوډۍ پیدا کړو چې ډوډۍ نه موږ ډوډۍ پسې منډي وو.
دا مهال د کندز په بازار کې د یوې هندوانې بیه له 40 افغانیو نیولې تر 50 افغانیو پورې ده. د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په کچه په 3900 هکتاره ابي ځمکه کې هندوانې کرل شوي او په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادي راډیو ته وویل
معرفی سیستم جدید کشت تخمه اصلاح شده و پر حاصل و همچنان
بزګرانو ته د هندوانو د نوې اصلاح سوو تخمونو معرفي کول او هغه ته د کرنې ریاست کارکونکو له لوري پوهاوی او مشورې ورکولو له امله سشکل د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی حسن وایي سشکل د هندوانو د پیرو پلور بازار ښه دی، خو دوی هڅې کوي چې د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت نږدې 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین یا هم د ازادي راډیو په واتس اپ کې ثبت کړي دي چې د دوی پر بیلابیلو مسایلو راڅرخي.
زکری حکمت يم، تاسو ته میسج کوم د هلمند نه د علي ولسوالۍ څخه. ورور دا مرستې چې راوړل کیږي ټوله پر فلډر والا ویشل کیږي، پر اکسل والا ویشل کیږي. مسکینان دغسې ورته ناستې والا ورته ګوري چې مې نوشته کوم باره پسې ورک شي والا کې هېڅ شی له ورکړي. ورور د دغه په اړه دې د طالبانو لوړ پوړي چارواکي فکر وکړي. د هلمند نه د علي ولسوالۍ د بغرا په شا کې دا رکنګ سیران مشه ماجد کې دوه نفر دي، زه پیژنم چې نومانه ځنې نوشته کړي دي. بیا والا کې شی لیدلی هله د جما واسر لوړ پوړو چارواکو ورس.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دلته د طالبانو حکومت څه دا اوس یې نوی اعلان کړی ده چې غنم به په لارش کوي، په لاس بهش کوي، په ټکټورو به نش کوي. دلته خلکو په جریبونو مځکه کرلې دا کله په لاس کیږي. دوی وایي چې دا به خلکو ته به مزدوره پیدا شي. نو هغه د ټکټورو والا خو هم غریبان دي، دا خو هم لمستۍ نشي کوي، دا پرې پوله باندې شي کوي، نه خو هم مزدوران دي. نو دا خو اوس برانونه سي یا نور هغه سي تاوان ته پیښي، دا تاوان به بیا دوی خلکو ته ورکړي. ډېره مشکله ده دې باندې سم غور وکړي. د لوړ پولي چارواکي دې باره کې پلټنه وکړي ولې داسې کېږي. دا خو د افغانانو سره ظلم ده. خلک پرمختګ کوي، دوی بس شاتګ کوي، په لاس به کار کوي. دا خو خپل د کار ورته پیدا کړي چې دوی په خلکو باندې کارونه پیدا کوي. دا هم یو کار ده چې په ټکټر باندې ټکټر والا مزدور یې.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت 19 پروګرام پیلېږي. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي تیر ماښام په کابل کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلی چې په یوه کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا زهیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتي موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډلې یې استعفا وکړه. د دوی له ډلې ځینو ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤلان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاد سوی ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غله دانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غله جات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غله جاتو چې اندازې تر 30 میلیونو ټنو زیاته شول سوي د بندیدو له کبله په ځنګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اندیشنی ولاړی کړی دی. اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلی.
ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې برید ته پام کړی او په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغان سیکانو وروستۍ ډله په نشه سوې ده. په دې پیښه کې د ګوردواره د یوه سیک ساتونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي او اووه نور ټپیان سوي دي. د شنبې په سهار د جون په 13 نیټه څو تنه وسلوال د سیکانو عبادت ځای ته له یوه ځانمرګ بریدګر سره ننوتل او لاسي به مې ورغورځوه. د اسلامي دولت سختدریځ ډلې خراسان څانګې چې د داعش په نامه یادیږي د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. ټلګراف د سیک مشرانو له قوله ویلي چې د برید پر مهال شاوخوا 10 کسان په ګوردواره کې وو. ورسته لولو چې افغانستان څو لسیزې وړاندې د سیکانو لپاره ډیر ښه هیواد وو او په 1980 لسیزه کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300,000 سیکان اوسېدل. د سیکانو مشران وایي چې اوس د دې اقلیت یوازې 40 کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اردم بکچی په اندیشنه څرګندولو سره ویلي چې د افغان سیکانو وضعیت له نږدې څاري او د کابل د شنبې د ورځې د برید د نورو جزئیاتو په تمه دي. د هند حکومت د شنبې په شپه اعلان وکړ چې تر 300 زیاتو افغان هندوانو او سیکانو ته برښنایي ویزې ورکړې دي. نوی ډیلی په رسمي توګه دا خبره نه ده اعلان کړې، خو هندي رسنیو د جون په 19 د ویزو چارواکو له خولې ویلي چې هندوانو او سیکانو ته ویزې صادرې سوي دي. آی نیوز خبرونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ته په پام یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغانان د اقتصادي بحران له کبله ارسوي چې خپل د بدن غړي وپلوري. په مقاله کې راغلي له هغه راهیسې د ژوند لګښتونه مخ پر زیاتېدو دي چې په اګست میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوه او له کبله یې دا هیواد بې ثباته سو او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. وروسته لولو چې د انګلستان په ګډون له افغانستان سره نړیوالې مرستې یا کمیسي او یا هم د حکومت تر کنټرول لاندې پروګرامونو څخه ګرځول سوي دي. په مقاله کې د کریسچن ایډ موسسې راپور ته اشاره سوې چې وایي د عامه ترانسپورت بیه چې مخکې له 100 څخه تر 40 افغانیو وه، اوس له 150 تر 500 افغانیو پورې لوړه سوې ده. په داسې حال کې چې د 500 کیلوګرامه اوړو بیه له 2000 افغانیو څخه 3500 افغانیو ته لوړه سوې ده. د کریسچن ایډ د راپور د دې برخې یادونه هم سوې چې وایي د بیو له لوړېدو سره خیریه موسسو ته مراجعه زیاته سوې او موسسې د زیاتې غوښتنې له کبله له ستونزو سره مخامخ دي.
د طالبانو حکومت چارواکي له ایران او پاکستان څخه غواړي چې خپل سرحدونه دي افغان کډوالو ته پرانیزي او د هغوی کوربتوب ته دي دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال د یو خصوصي شرکت د پرانیستې په مراسمو کې ویلي هغه سوله چې اوس یې ایران او پاکستان لري د دوی د جهاد له برکته ده. دا هم جزئیات.
د کابل اوسیدونکی سید کمال وایي له ډېرو هڅو وروسته یې هم د ایران ځمکنۍ ویزه ترلاسه نه کړه. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو مخکې آزاد کاروبار او ښه عاید درلود، خو اوس اقتصادي ستونزو مجبور کړی چې وطن پرېږدي او ایران ته لاړ شي.
د ویزې اخیستلو لپاره د ایران سفارت ته ورغلم، خو ځمکنۍ ویزې بیخي بندې دي، ځکه پاتې شوم. د اقتصادي ستونزو له امله مې غوښتل چې وطن پرېږدم او ایران ته لاړ شم، ځکه دلته کار او غریبي نشته. هلته زموږ کې وګزاره کېدله، اوس ویزه نه راکوي.
دا یوازې ایران نه دی چې د افغانانو تګ ورته سخت شوی، بلکې پاکستان هم په اسانه افغانانو ته ویزې نه ورکوي او نه یې په سپین بولدک او تورخم کې پرېږدي چې له کرښې هاخوا واوړي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي عباس ازادي راډیو ته وویل چې په سلګونو کسان په تورخم کې په دې تمه منتظر دي چې پاکستان ته لاړ شي.
بیگان جماعت کے خل پراتے ټولو کې زیان نشته په ځمکو باندې ماشومان او زنانه پرتی ځخپله ته ګرځېدنه ما.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی چې د یکشنبې په ورځ د یو خصوصي شرکت د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې، د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د تیرو څلورو لسیزو په څیر دي د افغانانو کوربتوب وکړي. ښاغلی تانگزی ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د تګیلت، د ناروغانو درملنه او اقتصادي ستونزې وبللې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وویل دوی په ختیځ او لویدیځ سرحدونو کې ستونزه لري او غوښتنه یې دا ده چې ګاونډي هیوادونه د خپل سرحدونه افغانانو ته پرانیزي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړه په تېرو لسو کلونو کې تګ راتګ کېده، خو د سیاسي ملحوظاتو له امله په ډیورنډ کرښه اغزن سیم تیر شو او اوس افغانانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د چارواکي وویل دوی نه یوازې خپل وطن آزاد کړی، بلکې د ده په خبره د خپل جهاد له برکته یې ګاونډي هیوادونه هم د ترهګرۍ له شره ژغورلي دي. په داسې حال کې چې تېر جمهوري حکومت طالبان په ترهګریزو بریدونو او له ترهګرو په ملاتړ تورنول، خو طالبان دا ادعاوې ردوي. ښاغلی ستانکزی د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې د ګاونډیتوب حق دې ادا کړي او په مختلفو برخو کې دې مرستې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په داسې حال کې له ایران او پاکستان څخه د سرحدونو د خلاصېدو غوښتنه وکړه چې تېره اونۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په سپین بولدک یو شمېر افغانانو شکایت کړی و چې پاکستاني پوځیان له دوی سره ناسم چلند کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبریگی. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي.
په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنی کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به څه شي وایي؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو پکولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې به وکړو، ځای به ښایسته کړو، خونه به جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټول تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټول یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یو کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د خونکو سپارښتنه داوه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکو درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرلو پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیز دي، غیر فلزونو چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیر موږ برق ته ورنږدې کړو موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دې کېږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیر تاسو لاس وروړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوشو ته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوشو ته کش کې ماتیږي. خو کفکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو او فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. معنا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي. او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې. او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي. یعنې دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پراک کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده که ډېر راکش کې شکیږي، تناب دی، برق نسي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي. سکاره دی هم در دول او دست نور در تیت کسافت لرون که دی کسافت دیر لج دی در دیرو غیر پلزون دی شدو ویل که دو تیکی تیت دی در اکثر غیر پلزاتی دی دی ویل که دو شدو لتیکی کم دی کاربون، سلفر، پاسپورس، آیدین پا جامید حالت که دی برومین پا مایه حالت که دی هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین و فلورین پا دی شرایط که پا گاز حالت که دی حالتون فرق لده دو دوی تول پلزون جامید و یوازی ایت جی پا مایه حالت که او دلتا نامعلوم حالتوی که دی زینی پا جامید که دی زینی پا مایه که دی او زینی پا گاز که دی بیار ازو گروپونه تا پا دورانی جدول که گروپونه چیشتا وای امودی کتارونه تا گروپونه وای امودی کتار داغ امودی کتارونه داغ 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 دا طوله چی داده لوری خواست خلان چی ترازی دا امودی کتارونه وی دا طوله تا گروپونه وای اتا دانی A گروپونه لرو چه اغا اصلی گروپونه دی او لست دانی B گروپونه چه اغا فرعی گروپونه ارتوایی دا مش پا دورانی جدول که لرو گوری دا یو ای، دو ای، دری ای، سلور ای، پنزه ای، شپاژه او ای او اتا ای دا اغا اصلی گروپونه دی او بل دا بیا لست دانی دی B گروپونه یو B، دو B، دری B، سلور B، پنزه B، شپاژه B، و B، اتا B نو دا ټوله اصلا لاس دانی دی خو اته بی بی پزان که اته بی لری نبی لری لس بی لری دا چه ولی دی دا رکم دی ولی دا فرعی و اصلی دی دا پر اتلون کسیم پوکی تاسته ویل کیجه اوس چیشیز دا کهو پا دورانی جدوال که اته دانی ای گروپونه دی او لاس دانی بی گروپونه دی بیا بسی رازو پیریاد یا افقی قطارونه تا بیا پیریاد وای که فو اپوکی داول بیا ارتو او گرو بیا اپوکی کتارونه تا چشوائی پیریڈ وائی. او دانی پیریڈونه پا جدوال کستا. او دانی دیو دو دری سلور پینزش پاش او. اول پیریڈ دوانه سوره دو هم پیریڈ اتانه سوره. اول پیریڈ سوانه سوره لری دوانه سوره. دو هم پیریڈ سو دی اته دی. یو دو دری سلور پینزش پاش او اته. دریم پیریډ بیا هم اته دی یو دوا درې سلور پنځه شپږ اووه اته سلورم پیریډ اته لس دی یو دوا درې سلور پنځه شپږ اووه اته نه لس یوولس دوولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري شپږم پیریډ دوه دېرش لري اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري دا ټوله که تاسې سره جمع کړئ مجموعه یې باید سوره ووځي یو سلو اتلس
درانو زده کوونکو خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي کیمیا درس غوږدو تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مرکبات څخه جوړ شوی دی اوس د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي اول یې د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي اکثر عضوي مرکبات د حیوانات نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه یې دلته یادوو لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره پروټینونه لکه ورېشیم وړي کزن او خوراکي پروتینونه شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوئید چې دي خانین دي همدارنګ ځینې مورفینونه هورمونونه انزایمونه پرفیومز فلیورز ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکشه دوم طبیعی گاز اور پیٹرولیم تھا اس کی طبیعی گاز اور پیٹرول دوسری مرکبات منبع لپارا پکاری شمدارنگا پزر ہاؤ نور مصنوعی مواد پلاسٹک نیولونیا یا مصنوعی ربر او داس نور مواد سے نہیں چوری جی درم دبر اس کارا تھا ہم دوسری مرکبات ہمارا منبع کے مختلف عضوی مرکب سے نہیں چلا شی ہوئی تھی. سلرم فرمنٹیشن یا تخمر دی چې نمای کرو ارگانیزمونو دامل په نتیجه کې تخمر صورت مومی چې د هغوی دامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه اسیدونه انټي بیوټیکونه ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسیس دي کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه لاسته راځي د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شاید ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاوي چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسته لکه مختلف قسمونه رنگونه الیاف مصنوعي ربر پلاستیک دواګانې ویټامینونه چې په ډېره حالاتو کې مصنوعي مرکبات او طبیعي مرکبات بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وهغه رنگونه چې په طبیعي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدل دي کوم مرکب عضوي مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړیږي د دې لپاره چې دغې خواص مطالعه کړو باید له یو بل جلا کړو. هغه ځای کې دلته په کار ویل کېږي عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالي شي په لاندې ډول دي. دا عملیه په اړه دي لائزیشن یعنی کرسٹل کول، سبلیمیشن تصفیہ کول، ڈسٹلیشن تقطیر کول، فریکشنل ڈسٹلیشن یعنی تعاملاتی تقطیر، ہمدارنگ ڈسٹلیشن اندر ریڈیوس پریشر تفشیات تغیر کو واسطے تقطیر دی، ہمدارنگ سٹیم ڈسٹلیشن بخار کو واسطے تقطیر دی، ایکسٹرکشن و استل من محلو سری یو ځای راستل، ہمدارنگ کروماتوگرافی ترنگ امیزی عملیات. دوزوی مرکبات ترکیب وای چې دوزوی مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوی دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوی دي. مخکې له دې چې دوزوی مرکبات څخه تفصیل سره یادونه وکړو، لازم دا غي عناصر چې دا غي دوزوی مرکبات په ترکیب کې شته والی له وپیژنو. اکثر دا مرکبات د لاندې عناصر څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري، چې هغه بار د کاربن، اکسیجن، هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه نسبتا لیدل کیږي. کاربن ہمیشہ فوجی مرکبات شتون لري، اکسیجن شتون هم فوجی مرکبات نشته هميشه تدي، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي، یعنی لږ عمومیت لري. فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکبات استثناء سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندي عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي. هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې مشتقات څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې له تشریح څخه استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
که تاسو
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي. له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.